안녕하세요.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې تمو ز اسمت څاروان هرکلی کوم لوبلې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په پاکستان کې د پرونی انتخاباتو د راشمیرلو بهیر پیل شوه او د انتخاباتو د کمیسون مشر وایي چې د دغه انتخاباتو لمړنۍ نتیجه به وروسته له هغې چې چارواکي د جمعې د ورځې په لومړیو کې د رایو ورکولو د مرکزونو نتیجه څارونکي بنسټ ته وسپاري د ټولو لپاره اعلان کړي. د دې کمیسون مشر سکندر سلطان راجا پرونی عام انتخابات بشپړ شفاف او سوله ایز وبلل، خو د پاکستان پوز پرون د انتخاباتو په تړاو د 150 بریدونو خبر ورکړ. پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو بریدونو کې لږتر لږه 12 کسان چې زیاتره یې امنیتي کسان دي وژل شوي دي. د پوز په وینا په دغو بریدونو کې د 50 وسلوالو په وژل کېدو سربیره لږتر لږه 9 کسان ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د محدودیدو لپاره پر اقداماتو اندیښنه ښودلې ده. پرون د پېښور په ګډون د پاکستان په اکثرو لویو ښارونو کې د موبایل او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امنیت د پیاوړتیا لپاره کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي دا چې په افغانستان کې د اساسي خوراکي او غیر خوراکي موادو بي ثابت نه دي، علت یې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بشري بحران دوام دی. اوچا د میاشتنی بازار تر سرلیک لاندې په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبه په ریلیف ویب کې خپور شوی ویلي دي، دې ته په پام چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اساسي اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، د نفوس زیاتوالی او هیواد ته د افغانانو بیرته راستنېدو هم دغه ستونزې لا ډېرې کړي دي چې ورسره د خوراکي توکو د مرستو او نورې اړتیاوې زیاتې کړي دي. اوچا ویلي دغو زیاتېدونکو اړتیاو او ناڅرګند اقتصادي حالت د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو د پام وړ اغیز کړی دی. د راپورونو له مخې د چین په میلیونونو ډالره پانګونې د افغانستان له شمال څخه د تیلو تولید زیات شوی دی. د امریکا شاخ راډیو د راپور له مخې د چین د انرژي شرکت د 9.3 میلیون ډالرو پانګونې په مرسته د شمال د تیلو له حوزې په ورځنی ډول د امو تیلو تولید 1000 متریک ټنو ته رسیدلی، خو دا د هغې پانګونې په درو کې یوه برخه ده چې پیکینګ یې ژمنه کړې ده. د هغې موافقې له مخې چې یو کال وړاندې د چین د شینجن د مرکزی آسیا د پټرولیم او ګازو شرکت د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د 15 کلونو لپاره لاسلیک کړی، دا شرکت باید په لومړي کال کې 150 میلیون ډالره پانګونه وکړي او تر 2018 کال پورې د پانګونې اندازه 540 میلیون ډالرو ته ورسوي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته لسکونه نور کورونه ورکړل شول. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویندوی نثار احمد الیاس پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 9 نور کورونه د یو شمېر جګپورو چارواکو په حضور کې زیانمن شویو کورنیو ته وسپارل شول. د ندی ویلی چې دغه کورونه په کومو سیمو کې زیانمن شوی او تسپارل شوی، خو باختر خبری آژانس د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د رئیس احمد الله متقی له قوله ویلی چې دغه کورونه د زندجان ولسوالۍ په سربلند او نائب رفیع کې ویشل شوی دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی الکساندر سیرسکی د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه ټاکلی دی. زیلنسکی د دې ټاکنې له اعلان مخکې وویل چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه د غور وخت را رسیدلی دی. د پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی سیرسکی له ښې دفاعي تجربې برخمن دی. د زیاته کړه چې نوموړي له کیف څخه د دفاع عملیات مخته یوړل او هم د یرغلیزو عملیاتو بریالۍ تجربه لري. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د اروپای ټولنې ځانګړی استازی د دوه غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره ښه فرصت بولي. یو شمېر افغانان د غزې جګړې ته د افغان انتحاریانو د لیږلو په اړه د ایران د سفیر پر څرګندونو غبرګون ښیي.
ایران هم غواړي چې خپل بدل واخلي له امریکا نه. بینند افغانستان نوم په دې کې اړین چې ګواکې ورته غواران هم سره دي.
د پاکستان انتخابات به د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر پالیسۍ څه اغېز ولري؟
د پاکستان افغان پالیسي دا فیصله چې د سیاسي حکومتونو ته اجازه نه کولو.
د کونړ د وټپور په سفری کې په لومړي ځل یو کلینیک جوړ شو.
دا وطن آباد شوی زموږ وطن کې کلینیک نو
د پښتو په نوم د موسیقي پارچې نړیواله جایزه واګټله. په کندوز کې مالدار وای د څارویو لپاره واښه او نور خواړه نه لري.
زو د باندې گزاره کو دا غزي شي دی فه نور نس خشم غفتر یو ازو کنس دا ټول خلک په دا حال باندې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د پرونیو عامو انتخاباتو له پای ته رسیدو وروسته د رای شمیرلو بهیر پیل شوی دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر ویلي چې د جمعې د ورځې تر لومړیو پورې به چارواکي د رایو نتیجې څارونکي بنسټ ته وسپاري او وروسته به نتیجې په عام محضر کې خپرې شي. د پاکستان پوز ویلي چې د انتخاباتو په تړاو د تاوتریخوالي په پیښو کې شاوخوا 50 کسانو ته مرجوب لا اوښتی ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپل ګوند بری ادعا کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
په پاکستان کې د پرونیو عمومي انتخاباتو وروسته د رای شمیرلو بهیر پیل شوی دی. په پاکستان کې دغه انتخابات د مرکزي پارلمان او د دې هیواد د څلورو ایالتونو اسمبلیو ته ترسره شول. د رای اچونې بهیر چې په سیمه ییز وخت په ډیرو سیمو کې د سهار په 2 بجو پیل شوی او په سیمه ییز وخت ماښام په 5 بجو پای ته ورسید. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر سکندر سلطان راجا دغه انتخابات بشپړ شفاف وبلل او ویل چې هغه په ټوله کې په سوله ییزه فضا کې ترسره شول. هغه زیاته کړه چې چارواکي به د جمعې د ورځې په لومړیو کې د څارنې بنسټ ته خپلې نتیجې اعلان کړي او له هغې وروسته به د ټولو لپاره عمومي نتیجه خپره شي. په داسې حال کې چې نوموړی دغه انتخابات شفاف او سوله ییز بولي، یو شمېر لوري په هغې کې د لاسوهنې او بې نظمیو او پوز هم د انتخاباتو په تړاو د څه باندې 50 بریدونو خبر ورکوي. د پاکستان پوز پرون وویل چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان چې اکثر یې د امنیتي ځواکونو غړي وو وژل شول. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان په جنوب لویدیځ او شمال ختیځ نارامو سیمو کې لږ تر لږه 150 بریدونه وشول. پوز په یو خبره کړې لمه کې ویلي چې د وژل شوو کسانو په ډله کې لږ تر لږه 10 د امنیتي ځواکونو غړي دي. پوز ویلي چې په دغو بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د پرونیو انتخاباتو د امنیت لپاره د پوز او ملیشو په ګډون د امنیتي ځواکونو شاوخوا 6 غړي ګمارل شوي وو. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند د انتخاباتو د ګټلو ادعا کړې ده. نواز شریف پرون مخکې له دې چې د رای ورکولو بهیر بشپړ شي وویل کله چې دا ټاکنې پای ته ورسیږي نو دوی به سره کښېني او پرېکړه به وکړي چې څوک د صدر اعظم او څوک د پنجاب ایالت اعلی وزیر وي. پر تاوتریخوالي سربیره پرون په ټول پاکستان کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی و. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا ګامې د ناامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره کړی و. په عین حال کې د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ټپي سیمه کې ځینو ګوندونو تور پورې کړی چې وسلوالو د رایه ورکولو په مرکزونو کې د جمعیت علما اسلام ګوند کاندیدانو ته له رایه ورکوونکو پرته نور چاته د رایه ورکولو اجازه نه ده ورکړې. په خپل دې ګوند په دې اړه څه نه دي ویلي خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر دغه ادعا ناسمه بللې ده. په پاکستان کې عمومي انتخابات داسې مهال ترسره شول چې دا هیواد له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که هر څوک دغه انتخابات وګټي د دې هیواد د یو په ټپه درېدلي اقتصاد ته به چې د انفلاسیون کچه نږدې 10% ته رسېدلې اوږه ورکوي.
د پاکستان د انتخاباتو په نتیجه کې به د نوي صدر اعظم په مشرۍ نوی حکومت جوړ شي. کارپوهان وایي چې پاکستان به په کورنیو او بهرنیو چارو کې له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي. آیا راتلونکی حکومت به د افغانستان په اړه د پاکستان په اوسنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راولي؟ د پوښتنې ته د چارو یو کتونکی ډاکټر سرفراز خان داسې ځواب وایي.
ارزده ده چې پاکستان کې انتخابات نه پس چې کم حکومت راشي هر یو چی هغه که د یوې ډلې وي که د بلې ډلې وي او که هغه د دوه دریو شریکه وي، د خارجه پالیسي چې دی هغې کې خصوصا د پاکستان افغان پالیسی، د پاکستان چې د هند پالیسی، د پاکستان امریکې سره بساړی کی وي، د پاکستان چینی عروس سره بساړی کی وي، دا فیصله چې دی دا سیاسي حکومتونو ته اجازت نه کولو. دا چې دی زمون ستا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرا یا بلزولی کے زمون چې کوم استخباراتی او عسکری اداری دی او دا فیصلے آ گئی. نو ځکه که تاسو دا وایئ چې د انتخاباتو اثر به زموږ په خارجه ته هغې باندې پالیسي باندې صحیح، نو زما دا خیال دی چې دا بس دا اختیار واک چې دی هغه به هم هغې سره وي چې چا سره مخ شو.
ډاکټر سرفراز خان چې خبرې تاسو له ازادي راډیو واورېدې.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واورې.
د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د دوحې غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره یو ښه فرصت دی. نیکلسن دا څرګندونې کابل ته د خپل سفر په پای کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. له بلې خوا طالبان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی روزوا اوتن بایووا او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوحې د غونډې په اړه خبرې کړې دي. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو په کوربتو د روان فبروري په 13 او 19 په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د افغانستان په اړه د دوحې په غونډه کې د کېدونکو بحثونو پر مختګ ته محتاطانه خوشبین دی. نوموړي چې افغانستان ته د خپل 4 ورځني سفر په پای کې پرون پنجشنبه په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل دغه غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره یو ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه
The main focus on my visit this time was
دا ځل زما د سفر اصلي تمرکز له واکمنو چارواکو، نور افغانانو او د ډیپلوماټیک ټولنې له استازو سره د نظرونو پر تبادله څخه ده. هیله من یو چې واقعي بیدانه انتظارات ولرو او په دوحه کې یوې رغنده غونډې ته ښه چمتو شو.
ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې د دوحې غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې استازي او د طالبانو چارواکي بلل شوي، خو زیاته کړه چې تر اوسه د برخوالو او هم د غونډې د اجنډا په اړه ځینې پوښتنه شته. د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي همدارنګ وویل چې طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت څرګند کړی دی. د دغسې یو استازي ګمارنه د دوحې د غونډې د اجنډا یوه موضوع ده. طالبان ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه په موجودیت کې دغه سی یو استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. د دوحې غونډې ته په ورنږدې کې دوه سره طالبانو دغه راز ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا د دوی د حکومت رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د دوحې د غونډې په باب خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د میرمن اوتن بایوال قول لیکلی چې ویلي دي د دوحې غونډه په افغانستان کې د ثبات او پرمختګ لپاره د بشري مرستو د جلب لپاره ښه فرصت دی. یو نامه د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې آیا د دوحې په غونډه کې ګډون کوي که نه. په عین حال کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې او افغان ښځینه فعالانې په دې غونډه کې د ښځو پر زیات ګډون ټینګار کوي. ښځې چې د طالبانو په تېره څه کم 2 کلنه واکمني کې ډېرې ځپل شوې دي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې د دوحې د غونډې هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږه کوونکي فریدون سنیرلي او غلو د خپل واک ارزونې سپارښتنو ته په پام په څه ډول کېدی شي چې په یوه همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ښکېلتیا زیاتولو ته لاره هواره شي. په دې هدف دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نورو مسایلو تر څنګ د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو مهم خنډ هم پر نجونو او ښځو له 6 ټولګي پورته زده کړو باندې لګول شوی بندیز بلل کیږي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي
د هغو امریکایي اتباعو د خلاصون لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شوي دي. ښاغلی مکال د چهارشنبې په ورځ د دې کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوري پال به په یو شان د طالبانو لخوا د امریکایي اتباعو غیر قانوني توقیف ونزغمي. د دې موضوع جزیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي به په یو شان ډول د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیول کېدل ونه زغمي. ښاغلي مکال له طالبانو وغوښتل چې د بلوم افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د امریکا د متحده ایالاتونو یو تبع رایان کوربیټ چې له 2010 کال راهیسې یې له افغانستان سره همکاري کوله او اوس د طالبانو په بند کې دی ژر تر ژره خوشي
کړي.
زه غواړم د رایان ملګرو او د هغه کورنۍ ته چې موږ ګوري ډاډ ورکړم چې موږ به تر هغه هر ورځ خپلې مبارزې ته دوام ورکړو څو چې موږ هغه کور ته نوي راستون کړي. دا به طالبانو ته یو قوي پیغام ولیږدوي چې د امریکا جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان به د امریکایي وګړو غیر قانوني توقیف ونه زغمي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت دغه امریکایي تابع له خپل یوه جرمني همکار سره په شبرغان کې د عیسویت د ترویج په تور نیولای چې د ښاغلي کوربیټ کورنۍ او ملګرو دا تور رد کړی دی. خو د افغاني الاصل امریکایي اتباعو کورنۍ هم ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د طالبانو په بند کې دي او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د پخواني رژیم د ملکي هوایي چلند د عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي د کورنۍ په وینا چې د 2020 کال د اګست په 10 د کابل له شیرپور سیمې څخه د اس اس ایچ له خصوصي مخابراتي دفتر څخه د خپلو شلو تنو ملګرو سره د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی. د هغه په وینا که څه هم د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي خو د ورور د برخلیک په اړه یې لا هم معلومات نشته. هغه ازادي راډیو ته وویل
امریکایان هغه خپل اصلي اتباع د طالبانو څخه غواړي دوه نفره وغو ته هغه افغانان چې د امریکا طبیعت لري مهم نه دي او نه په داسې شکل پسې ګرځي لکه په خپلو اصلي امریکایانو پسې ګرځي. امید مو الله تعالی ته دی چې محمود شاه حبیبي به ژر تر ژره خپل کور ته راسي، خپل مور پلار سره به وویني، خپل د فامیل سره به یو ځای سي. حال دا چې نه دی پخوا په کوم نظامي بخش کې کار کړی دی، نه پخوا په کوم نظامي بخش کې وو. هوانه وردی یو مسلکي اداره وه او د یو مسلکي شخصیت دی چې هر څومره ژر رایله کې یا حد اقل د فامیل سره د تماس موقع ورکې.
خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ په دې غونډه کې وویل چې امریکا د ټولو هغو امریکایي اتباعو چې د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشي کېدو لپاره هڅې کوي. یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو اتباعو نیول قانوني مشروعیت نه لري او دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت په نړۍ کې یواځینی حکومت دی چې نړیوال یې لا مشروع حکومت په توګه پیژني. طالبان هم د نړۍ سره په نړیوالو اړیکو کې د همدغه دریض څخه برخورد کوي، یعنی حقوق نه مني. نړیوال منل شوي حقوقي نورمونه دوی ته د منلو ځکه نه دي چې وایي نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني. په زندانونو کې د خارجي اتباعو ساتل دا کاملا د طالبانو خپل دریض دی او د خپلو ګټو لپاره دی، خصوصا د امریکایانو سره.
د طالبان د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه د مایکل مکال د تازه څرګندولو او د محمود شاه حبیبي د کورنۍ د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې اتباع یې په افغانستان کې بندیان دي. دغه شان دوی هڅه کوي مسایل داسې حل شي چې د افغانستان اصول او ملي امنیت ته هم زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم باید ښه تعامل او راشه درشه وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې واشنگټن ته په بهر کې پرته د امریکایي اتباعو له امنیت بل څه لومړیتوب نه لري، او له طالبانو سره په خبرو کې خپل هیواد ته د رایان کوربټ په ګډون په افغانستان کې د بندیانو د بیرته ستنولو لپاره فشارونو ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د ایران د سفارت سرپرست او د ولسمشر ځانګړي استاسي حسن کاظمي قومي ویلي چې افغانستان د مقاومت محور یو برخه ده. نوموړي په تهران کې په یو تلویزیونی مرکه کې ویلي د اړتیا په صورت کې به له افغانستان څخه له یو لشکر څخه زیات استشهادي پوځونه د غزې جګړې ته ولاړ شي. په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز معارج ویلي ایران غواړي چې افغانستان د خپل سیاسي او رقابتي جګړې برخه وګرځوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ایران سفارت سرپرست او د دې هیواد د ولسمشر ځانګړي استاسي حسن کاظمي قومي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان د مقاومت محور برخه ده. د مقاومت محور یوه اصطلاح ده چې هدف یې د ایران په سوریه کې د بشار الاسد دولت، په لبنان کې حزب الله او د ایران تر ملاتړ لاندې د ملیشو ډلو ترمنځ نالیکل شوی ائتلاف دی چې په سیمه کې د اسرائیلو او لویدیځو هیوادونو د فعالیتونو په وړاندې ګډ فعالیتونه ترسره کوي. قومي د سه‌شنبې په ورځ په تهران کې د ایران د دولتي تلویزیون شبکې افق په یو پروګرام کې وویل د اړتیا په وخت کې او که شرایط مناسب وي له افغانستانه د استشهادي یا ځانمرګ یو لښکر کولی شي د غزې جګړې ته ولاړ شي. قومي د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
اما چې امروز از افغانستان ما میبینی و
هغه څه چې نن ورځ په افغانستان کې وینو او لیدل کېږي دا دی چې افغانستان د مقاومت د محور یوه برخه ده. که چاپیریال او اړتیا وي افغانستان د استشهادي ځواکونو یو لښکر کولی شي غزې ته د ملاتړ لپاره یو لاړ شي.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. استشهادي ځواکونه ډېری هغو کسانو ته ویل کېږي چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې ځانمرګي بریدونه ترسره کوي. طالبانو د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام له امنیتي ځواکونو سره یې په خپلې دوه لسیزې جګړه کې دا ډول ځواکونه کارولي دي چې د ځانمرګي بریدګر په نوم یادېږي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د 1400 کال د مرغومي په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی استشهادي کندک د دفاع وزارت په چوکاټ کې د طالبانو د اردو ځانګړي ځواکونو کې شامل دي. په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز معارج وی ایران هڅه کوي چې په خاصې او په خپلې سیاسي رقابتي جګړې کې د افغانستان په خیلولو سره نړۍ ته افغانستان د ځانمرګو بریدګرو د ځای په توګه وښي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید اجازه ورنه کړي چې له نورو قدرتونو سره د ایران د سیاسي رقابتي جګړې قرباني شي.
دغه جګړه اوس یو نیابتي جګړه ده، دا یو د سیالۍ جګړه ده، دا د رقابتو جګړه ده. ایران هم غواړي چې خپل بدل واخلي له امریکا نه. بیناندي افغانستان نوم په دې کې دی چې ګواکل ته افغانان موږ سره دي وو دوی واڅې جګړې
کڅام قومي په دغه تلویزیونی ناسته کې د نه د سرګند کړې چې په ټوکې استشهادي لخر د چا یا د کومې دلیل خو غزې ته لیږل کیږي. خو ایران له دې وړاندې هم خپل نیابتي جګړو ته د افغانانو په لیږلو تورن شوی دی. په دې وروستیو کې ځینو ایراني رسنیو د سید حمزه اولوی د مړینې خبر خپور کړ چې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی او په سوریه کې د لشکر فاطمیون له سابقه لرونکي جنګیالیو څخه و. لشکر فاطمیون د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران قدس یوه څانګه ده چې په زرګونه افغانان یې د سوریې جګړې ته استخدام کړي دي.
له خبرونو ور آخوا د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. ذاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي ژغونکو د خپل هنري پارچې پښتو لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوی د ګرامي موسیقي جایزو کې د نړۍ د غوره موزیک جایزه وګټله. د کلتوري چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د دې هنري پارچې د جایزې ګټل دا شی چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، کلتور او تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري. د دې موضوع تفصیل
پارچا پښتو نومیږي. پښتو روانه اونۍ د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش په 16 کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپله کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي و د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت پلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د کندز یو شمېر مالداران وایي چې سږکال یې مالونه د وښو او نورو خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دوی خبرداری ورکوي چې که مسؤل چارواکي د بزګرو او مالدارانو ستونزو ته پام ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به نه یوازې په کندز بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم مالداري سخته زیانمنه شي.
د کندز یو شمېر مالداران شکایت کوي چې پرله پسې وچکالۍ او د ورښتونو کمښت دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمېر مالداران وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات شمېر مالداران دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. د کندز ښار اړوند د بوزې کهنداري سیمې یو مالدار نظر عالم په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل،
مالونه لرم زه خپل څلور سو مال سناغل کې متزه جوړ کړی په زود باندې گزاره کو دا غزي چې دی ښه لور نه سه خشم غوښ کړی از وکنه سه دا ټول خلک په دغه باندې نو دولت دې موږ سره کومک وکړي. یو ما چې فلا زر اوس په 15000 دی او رسوخ نه سه خریدار نه سه څوک واخلي.
د نمړي ولایت د تلوکې سیمې یو مالدار محمد سرور هم وای چې وچکالۍ مالداري د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی ده.
زه خپل مالدار یم. سږ کال د ورښتونو د کمښت له امله زموږ مالونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. یو شمېر مالداران اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. که روان وضعیت همداسې دوام پیدا کړي مالداري به له منځه لاړې سي.
د یاد ولایت د کوچیانو د ټولنې مرستیال عبدالستار خبرداری ورکوي، کاروان چارواکي د مالدارانو ستونزو ته رسیدنه ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به مالداري له منځه ولاړه شي.
یو کینار پلوړ په 800 روپۍ دی، یو کینار توپه په 1000 روپۍ دی. دا په چا پورې کوي؟ یو میز نن شپه ترونه میز اولې په 1000 5000 نظر خرڅېږي. امام صاحب میز راځتلې وي تر توام په 3500 3000 خرڅېږي. په دې ټو جوړیږي هغه چې د پاره خره توپې ته پاره یو کینار توپه په 1000 روپۍ وخت، یو کینار پلوړ په 800 وخت. دا مالداري ده چې مالداري ختم شو، غریبي خو نه ده. اوس دا مالداري سره موږ خوشاله یو.
احمد شاه احمدی چې په یاد ولایت کې د څارویو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه هم وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د څارویو نرخ رالوېدلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی بیا مالدارانو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دوی ستونزه ته رسېدنه وشي.
په ټولو ولسوالیو کې مالدارانو لپاره مونږ فرقه حیواني توضیح لرو چې په راتلونکي نږدې ورځو کې به انشاءالله دا پلان سرته ورسېږي.
د دغه ولایت یو شمېر مالداران وایي وچکالی د وروښتونو کمښت او ترڅنګ بیکاري او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی اړ کړي تر